السلام علیکم د اختر دویم سهار مو په خیر. نن شنبه د زمری یا اسد میاشتې ولسمه او د اگست لمړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. اوری چې امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجې هواری ته نوی وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان دې دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت د امریکا نوي بندیزونه ولګېدل. دې مسلو ته وروسته راځو، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اختر لومړۍ ورځ کې اوربان حاکم او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډېر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علام کې په یوه موټربام چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کېدلې، له جګړې پرته تېره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوې، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي، او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د 90 کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي، او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري یې وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین زیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کېږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپناه لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کېږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډېر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بې ساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې اشاریه 15 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 14.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د راروان 2021 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په می میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استیناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلي امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ییزو منډو کې د بمي چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استیناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یوه نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت یې لوی مجرمان بولي د مسلې د حل لپاره باید ریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشي کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه، خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بنغني ذخیره تیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کوو.
لایق په معاصر شعر کې خالي قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وسته کړه.
امریکا د چین پر 2 چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړی. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپله پرونۍ وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لویې جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 خطرناک مجرمان نه پرېږدي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شي.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نومونه یې افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بندیانو د خوشی کېدو په مسله کې پر خپل دریځ ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقې په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلی نه خوشی کوي. هغه د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لویې جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلي غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشی کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشی کړي، خو وایي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم و زیات چې دي د کې تقریبا سم نیمای بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکر یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لوري جوړي، هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان د راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او هم درز د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستی چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبری اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیلزاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظربندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یوه پکې په پټه او له اعلان پرته د دې بندیانو خوشی کول و. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په غبرګون کې پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لاره نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان د دواړو خواوو تر ګاډې څارنې لاندې یو درېیم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو مسؤل انتظار خادم سره مرکه کړې او په دې اړه یې د دوی غبرګون پوښتلې.
اصلا بحث دانه ده چې داخله خاص طریق تلارسي یا خاني امن تلارسي یا یاداسې تلارسي د طرفونو په تار ولري، بلکې بنیادی شکل باندې د مسایل حل دی او په بنیادی شکل باندې د مسایل داسې حل او ستر د طرفونو ته قابل قبول دي. تګری یا غریب او ویرام غروب ویرو یا د دې هم په سوره باندې ختمي دي. که چیرته یو طرف وایي چې ما ته 1000 خوشي کړو بل طرف ته خوشي کړو، دا د غریب او مغلوب خبر. که چیرته وایي چې په 1000 خوشي کړو زه په 1000 خوشي کړم، نو دا اصلا د اعتدال او د نظام یو
بدل. اما خدم سر دا حالت خود اوسنۍ حالت خو تقریبا اماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نه کیږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو موږ ته روان دي. دوی شاید لري داسې ځایو ګورو چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې لیکي. 15000 بندیانو خبره وه اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نو 400 شپږ بندیانو ته خوشی کړو. نن ولسمشر د بیا د 1500 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه ولاړ حالت دی چې 400 او شپږ بندیانو له منځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 15000 بندیانو له منځه 400 بندیان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 1000 نفر بندیان خلاص کړ. ملکیان دي، عجیب او غریب خلک دي، د لیست له منځه نه دي. موږ تر اوسه په هغه باندې خبر نه ده کړی. دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان یې کوي؟ یعنی حد اقل که موږ د اعتدال ژبه غوره کوو هغه دا ده چې 400 بندیان خلاص کړل، 400 پاتې شو، د هغې په مقابل کې 400 نو معاوضه طالبان خلاص شو. طالبانو کې غټ طالب وړوکی طالب چاغ طالب وچ طالب نشته دی. طالب طالب دی کسی ته څلور زره څلور سوه بندیان نه خوشی کوو په مقابل کې څلور سوه نور خوشی کوو. یعنی هدف دا دی چې مونږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بن غنی ذخیره پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي، اوربند تداوم پیدا کړي، نو فکر کوم چې د حوصلې خبره اصلا دا د حل لار نه ده. بهتره خبره دا ده چې څلور سوه یا پنځه سوه بندیان چې نور ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو، طالبان دوی دغه ومني، موږ د څلور سوه بندیان لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو. دغه څلور سوه بندیان هم وځي، مګر لږه حوصله باید وشي، لږه اعتدال باید مساعد وشي.
بله، مګر خادم صاحب، داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري، ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره، دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لویې جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی هغه وخت غواړي، دا به څنګه کیږي؟
امریکایان بیړه نه لري، بلکې د افغانستان ملت بیړه لري، د افغانستان حکومت بیړه لري، د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کې دي. امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل ټاکلی دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي. د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسیږي او هغه سلګونه انسانان ووژل شي.
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اسمت ساروان د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د طالبانو له لورې د افغانستان د ملي اردو د یوه هیلیکوپټر د ویشتل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبانو د الوتکه په داسې وسله ویشتې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه و لیدل شوې. ورسپانې د افغان او امریکایي چارواکو په قول ویلي چې تر دې وړاندې له طالبانو سره دا ډول وسله نه و لیدلې او د مسئلې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې چې دا وسله طالبانو ته چا ورکړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک بلک هاک هیلیکوپټر د دوشنبه په ورځ د طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مهال چې غوښتل یې پر مځکه کښېني وویشتل شوه. دا لا څرګنده نه ده چې هیلیکوپټر کښېنستی وه او کله په هوا کې وه چې پر هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي ولګېده. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه د هیلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبله شوې. د نیویارک ټایمز پر اساس دا سشکال دوهمه ورته پیښه ده. د جنوري په میاشت کې یوه بله هیلیکوپټر د هلمند کجکي بند ته نږدې په ټانک ضد توغندي وویشتل شوه. افغان او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دغو هیلیکوپټرونو په ویشتلو کې کارول شوی وسله غالبا د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبانو ته پرمختللي توغندي ورکړي دي. ایران له طالبانو سره د وسلو مرسته رد کړې ده، خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناک دي، ځکه چې که طالبانو هدایت کېدونکي توغندي لاسته راوړي وي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزې ډېروي، بلکې د امریکا اوسنی ماموریت چې غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخوي. نیویارک ټایمز وایي هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي چې په هلمند کې کارول شوي د سوریې، عراق او یمن په جګړو کې ډېر کارول کیږي، خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسله لیدل شوې ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې د ولسمشر غني په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې د اختر په مناسبت یې وکړې. ښاغلی غنی سولې ته خوشبیني ښکاره کړه، خو ویل چې شاوخوا څلور سوه طالب بندیان به خوشي نه کړي او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري. ورسپانه وایي د ولسمشر غنی د اعلان د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا هلې ځلې له نهیلۍ سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایلې دا ځنډوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبان به د افغانستان د حکومت زر تنه او حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په یوه روغتون کې مړ شو. اسمت ساروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلی.
ډېر خواشینۍ سره باید ووایم چې ډېره دردونکې پېښه وه د لایق صاحب مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستره هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او دی د ویښتیا پړاو د هغه شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو، نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته دی بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات، چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپلې ایډیالوژۍ پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه ویل لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلېدله، فسانو پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر، او تاسې اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو. نو څه فکر کوئ چې د لایق نوم به ډېر له سیاست سره تړلی وي، له دې ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي، او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو، او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو، او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت نوي بندیزونه ولګول. پر دې شرکت او چارواکو په شنجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسترلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپلو نویو بندیزونو په لست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پښو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوي دي، کمونست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي، یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی، او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخې په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنۍ کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې پخوا یې هم ویلي ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقونو سرغړونکو عدالت تر راکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې مهال اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولی دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجې ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوي. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به یې ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمې، د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر دې شرکت چې اکثر کارکوونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلې دي د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس هم لنډ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ و او د کومې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق رسیدلی. دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه وویشل او د یوروزون اقتصاد د کورونا